آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غشنا رادیو درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. د امریکا غشنا رادیو د پښتو د نن ورځې یعنی کې د یک شنبه د مئی د میاشتې د 28 نیټې وروستۍ خبرونه د خبرونو د لنډیز سره درته وړاندې کوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې په باب خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي، خو بلخوا بیا پاکستان وایي چې دوی شک لري چې وژل شوی کس به د طالبانو مشر وي. او د امریکا جمهور رئیس د آسیا په سفر باندې روان شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په باب د خپاره شوو رپورټونو تایید کړی دی او ویلي دی چې هغه د پاکستان د بلوچستان د دلبندین په سیمه کې د بی فلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دی چې د طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور په باره کې خپاره شوي رپورټونه چې دی وژل شوی دی دوی تاییدوي. د امریکا د دفاع وزارت د ویلامې په خبرولو ویل چې د امریکا فوج د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د طالبان د په مشر ملا اختر منصور هوایی برید کړی. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د دغه برید اجازه ورکړې وه. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې په اړه د خپلې تبصرې په وخت ویلي چې
پرون متحده ایالاتو په دقیقو عملیاتو کې د طالبانو یو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان د سرحد په یوه لرې سیمه کې په نښه کړ. منصور په دوامدار او څرګند ډول په افغانستان کې د امریکا پرسونل ته خطر وو. د افغانستان ملکیانو او امنیتي قواو ته او د قاتم لاتر د ائتلاف غړیو ته په ټول افغانستان کې خطر وو،
خو تر اوسه پورې طالبان لخوا په رسمي ډول د ملا اختر منصور د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویل شوي. خو د اے پی خبري اژان سره د خبر په وخت ملا عبدالرؤف په نوم د طالبانو یو قومندان ویلي چې ملا منصور د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. طالبانو له دې نه مخکې هم د خپل پخواني مشر ملا اختر منصور اخوند د وژنې خبر شاوخوا دوه کاله پټ ساتلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو رپورټونو په اړه پلټنې کوي چې وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. اسلام آباد وایي واشنگټن ورته افغان سرحد ته نږدې د پاکستان په خاوره کې د دغه هوایي برید په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شک لري چې وژل شوی کس به د طالبانو مشر اوسي. د پاکستان د حکومت یو اعلامیه وایي تر دې دمه د راټول شوو معلوماتو په اساس د محمد ولی په نامه د یو کس چې د پاکستان پاسپورټ سره و او په پاسپورټ کې د ایران ویزه هم و په موټر برید شوی دی او موټر یې ویجاړ شوی دی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې په سیمه به اهمیت ګڼي. شیخ تمیم اسانی د جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې دغه سرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د حسین لپاره په خپل حسو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهور ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشو په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پراختیا پکې یاده شوې ده. ملګرو ملتونو سرمنشي چې له حزب اسلامي سره د سولې د فهم تر سره رسوبه د ملګرو ملتونو اداره هم لازم اقدامات ترسره کړي. د ولسمشرې معنی څخه په راغلي رپورټ کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتو عموم منشي بان کی مون نن په دوحه کې د ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې په محال د سولې د پروسې په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ کړی دی. او بل خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر د هیواد د جګپوړ چارواکو سره ګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به سره خبرې کوي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د هیواد رسنیو ته خبرداری ورکړی دی چې د مصري الوتکې د غورځېدو د علتونو په اړه دې اوازې او اټکلونه نه خپروي. هغه ویلي دي چې تر اوسه د دې پیښې اصل علت لا نه دی څرګند شوی. بلخوا داسې ویل کیږي چې دا وخت د مصر، فرانسې، المان او امریکا الوتکې او بحري کښتۍ لګیا دي. د دې الوتکې د پرزو لټونکي مصروفې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مصر د بهرنیو چارو وزیر سما شکری سره خبرو کې د امریکا لخوا د مکمل کومک او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. همدارس ښاغلي کیری د پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره هم د امریکا د ولس لخوا خواخوږي څرګنده کړې ده. او د امریکا د جمهوري ریاست د مقدماتي انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند دواړه کاندیدان میرمن کلینټن او سناتور بارني ساندرز د انتخاباتو د پیسو پر راټولولو کې یو بل سره سخت مقابله کې داخل دي او حتی چې مساوي هم روان دي. خو د یو تازه راپور په اساس دواړه میرمن کلینټن او سناتور ساندرز د ګوند لخوا د کاندید کېدو لپاره د خاصو رایو یا د ډیلیګیټس لپاره چې کوم مقابله کوي هغه کې میرمن کلینټن د مقابل کاندید ساندرز نه مخکې ده. نور تفصیل روحان نور دی راکوي.
د دې باوجود چې سناتور د میرمن کلینټن مقابل کې د سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو بیا هم تر اخري سرحده مبارزه کوي. د شنبې په ورځ کالیفورنیا کې د وینا په وخت ښاغلی ساندرز د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. کالیفورنیا کې به د جون په میاشت کې مقدماتي انتخابات وسی. ښاغلی ساندرز وویل
امریکا باید د مهاجرت په قوانینو کې جامع تغیرات راولي. دا وخت په امریکا کې قریب 11 میلیونه داسې خلک شته چې اسناد نه لري، او زما په باور دوی باید د امریکا تابعیت واخلي.
سناتور ساندرز هیله لري چې دی به د جون په 10 کالیفورنیا کې میرمن کلینټن ته په ستر توپیر ماته ورکړي او د کاندید کېدو چانس به یې ډیر سي. خو بلخوا میرمن کلینټن د سناتور ساندرز پر ځای د مقابل ګوند جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ خپل اصلي حریف بولي او دغه پاړه څرګندونه کوي. روشان نورزی، امریکا ژغ، واشنگټن.
د امریکا غشنا راډیو نه د نړۍ سیمې خبرونه ته ادامه ورکوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا وخت په برما کې دی او د برما د نوي منتخب حکومت سره د امریکا لخوا ملاتړ څرګند کړی او هیله کړی چې د هیواد کې به نور هم دیموکراتیک او اقتصادي بدلونونه او اصلاحات ولیدل شي. ښاغلی کیری د برما د نوي دولت د بهرنیو چارو د وزیر او د هیواد د مهمه سیاسي مشرې میرمن آن سان سوچی سره هم په پایتخت نایوپیاډو کې لیدلې دي. برما ته د ښاغلي کیری د سفر نه مخکې امریکا په برما لګېدلې هغه اقتصادي او تجارتي بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد کې د نظامي حکومت په وخت کې لګېدلې وو، خو بیا هم په ځینو اشخاصو او ډلو دغه بندیزونه لا هم قائم دي. او د بنگلاديش په ساحلي سیمه کې خلک لګیا دي چې د تیر شوي طوفان نه پس خپل مړی راوباسي او بدرکو پسې وګرځي. د شنبې په ورځ لاغلي طوفان په نتیجه کې تر اوسه د مړو شمیر 6 رسیدلی دی. د 10,000 نورو د بدرکه کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د ریوینو په نوم دغه سمندر طوفان نه یوازې دا چې سیلابونه راوستي، بلکې ځمکې هم ښویولي او کورونه ړنګ کړي. قریب 15 لکه خلک د طوفان د راتګ نه مخکې کورونو پرېښودو ته اړ شو. او په اندونیزیا کې مامورین وایي چې قریب 6 کسان هغه وخت مړه شول چې کله یو آتشفشان غر د چاودیدونه پس مکه وخوروله. د اندونیزیا په شمالي ښار سماترا کې د آتشفشان غر نه توده مایا لاندې کله ته وښویده او خلک یې سخت اغېزمن کړل. د آتشفشان د لاوې یا تودې مایع د خورېدو له کبله ژغورونکي هم د مشکل سره مخ دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو اوریدل دی نه پس د آشنا نغه خپرونه چې شاید سعادت لامی قربانه ده په سب شوې بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. هغه ته منتظر اوسئ.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو خدای من اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. زموږ په خبرونه کې د آشنانو د ژغ خبرونه هم لرو، خو د آشنانو د ژغ خبرونه مخکې پام وکړئ دغه مطالبه ته. په نایجیریا کې خلک د هغې نجلۍ د پیدا کېدو لپاره خوشحالي کوي چې د بوکو حرام وسله والې ډلې 2 کاله وړاندې د یوې ښوونځي د 200 نورو نجونو سره یو ځای تښتولې وه. ځینې خلک بیا دغه نجلۍ ته د خلکو د زیاتې توجه په هکله اندېښنه لري. نور تفصیل د ابوجانه د امریکا ژغ د خبریال کریس سټین په دې رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی ناورو.
د بوکو حرام د وسله والې ډلې نه خوشې شوې میرمن امینه علي نومېږي. هغه د خوشی کېدو نه 2 ورځې وروسته د نایجیریا د جمهوریت ریاست په ماڼۍ کې د خپل نوی پیدا شوی زوی سره یو ځای نړۍ ته وخدل شو او د خبريالانو سره خبرې وکړلې. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري هم ورسره ناست و. ښاغلی بوهاري د جمهوریت ریاست په انتخاباتي مبارزو کې د خلکو سره ژمنه کړې و چې د بوکو حرام وسله والې ډلې ته به ماتې ورکوي. میرمن عائشه یوسف چې زمونږ انجونې بیرته راولې تر نامه لاندې په غورځنګ کې جګپوړې ستراتیژي جوړون کده وای چې خوشحاله میرمن امینه علي دومره ژر د مطبوعاتو سره مخامخ